السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ ادارې د طالبانو لخوا په لس کلونو بند د دو خبریالانو د محکومولو په پریکړې اندېښنه ښودلې. دغه سازمان پرون په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د محمد عارف هجران او احمد کامران په نوم دوه خبریالان د چنګاښ په شپږویشتمه د کابل په خیرخانی سیمه کې تر نیول کېدو وروسته سملاسي د طالبانو په پوځي محکمه کې محاکمه شول. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز ادعا کړې چې هجران او همکاري لومړی د عاشورا د مراسمو د راپور ورکولو او عکسو اخیستو او بیا په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې د ټولنیزو او امنیتي وضعیت په اړه د راپور ورکولو په تور په اوږدبان محکوم شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ولې په دغه راپور ورکونه کې دا خبریالان مجرم پیژندلی. طالب چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز د دغو دوو خبریالانو اوږدمهاله بند محکوم کړی او پر نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د هغوی د خوشي کېدو لپاره پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایراني پولیساتو په ډزو سره وژل شوی دی. پیښه په نیمروز کې د ورېښمو پله سره نږدې شوې. د نیمروز د امنیت قمندانۍ ویان ګل محمد قدرت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي چې ایراني پولیساتو ویشتی دی. پرون ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې له دې پیښې وروسته د افغانستان ایران لاره په ورېښمو پله کې هم تړل شوې. د نیمروز د ورېښمو سرحدي سیمه کې د طالبانو کمیسار مولوي حنزله بیا ازادي راډیو ته وویل چې پوله د څو محدودو ساعتونو لپاره د تخنیکي ستونزو په خاطر تړلې وه خو وروسته بیرته خلاصه شوه. هندي پولیسو دوه افغانان د نشه یي توکو د قاچاق په تور په نوې ډیلي کې نیولي دي. د ډیلي پولیسو په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو دوو افغانانو څخه 400 ګرامه هیروین او 160 ګرامه کوکاین ترلاسه شوي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې دغه دوه افغانان په 2020 کال کې هند ته تللي وو او هلته یې د کډوالو په توګه ژوند کاوه. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د اسرائیل پاوز وای چې جنگی جیټ الوتکو یې نن سهار وختي د لبنان په بیکاسیمه کې د حزب الله لسګونه اهداف وشتل دي. د فرانس پریس خبری اژانس په وینا د اسرائیل پاوز پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دوی په دغو بریدونو کې د حزب الله د وسلو زیرمتونونه په نښه کړي. خبر پاڼه کې راغلی چې دوی به تر هغو لبنان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي چې د حزب الله پوځي وړتیاوې له منځه یوسي. د نننیو بریدونو د مرچوب له راپور لا نه دی خپور شوی. خو د لبنان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په بریدونو کې 115 تنه ووژل شول او 359 نور ټپیان شول. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د حزب الله ډلې د مشر د وژنې پر ضد مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتي. له پولیسو سره په خلاف کې لږ تر لږه 18 پاکستاني پولیس او 10 تنه مظاهره چان ژوبل شوي دي. اسرائیلو د سپتمبر په 28مه په جنوبي بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصرالله په یو برید کې وواژه. د پاکستان په کراچۍ کې د یکشنبې په ورځ د مجلس وحدت مسلمین او د شیعهګانو د یو شمیر ډلو لخوا د حسن نصرالله د وژنې په غبرګون کې مظاهرې وشوې. مظاهره وروسته له هغه په تاریخوالي ووخته چې خلکو هڅه کوله د امریکا د قونسلګرۍ مخ ته ورشي خو پولیسو یې مخه ونیوله. او د امریکا د سنات دفاعي خدماتو د فرعي کمیټې مشر وایي هغه بم چې اسرائیلو د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله د هدف ګرځولو او وژلو لپاره کارولی د امریکا لخوا جوړ شوی و. سناتور مارک کیلی یکشنبه له ان بی سی سره په مرکه کې وویل چې اسرائیلو د جمعې په برید کې 2000 پاونډي یعنی 900 کیلوئی بم چې د مارک څلور اتیا بمونو له ډلې وکارولی. په هغه برید کې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله او د حزب الله ډلې اکثره مشرتابه له منځه ولاړه. دا اول ځل دی چې پر حزب الله د امریکایي بم د کارولو په اړه یو لوړ پوړی امریکایي سناتور څرګندونې کوي. خو د هغه د څرګندونو په اړه تر اوسه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د راتلونکي ژمي پر مهال د اړو افغانانو لاسنیوي ته 1500 میلیونه ډالره اړتیا ده. دغه افغان چې سیلاب ځپلی خپلې اړتیاوې داسې یادوي.
کوټو کې مو بټن دی امغه سیمالي ځان را سره سوالې دي دیوالونه هم ګرځېدلې دي چې د آبادۍ په بخش کې موږ سره مرسته وشي چې بیرته دې موږ ته یو د ژوند کولو یو کوټه یو شی بیرته را سره جوړ.
د طالبانو حکومت وایي داعش ډلې له منځه وړي، خو د چارو کتونکي وایي د داعش ځپل ګډې هڅې غواړي.
خو یوازې خپله د طالبانو حکومت دی به ونه توانیږي چې داعش ډله په افغانستان کې وځپي، ځکه د دې ارتباطات نړیواله دي.
اسرائیل تر لبنان وروسته پرون پر یمن پراخ بریدونه کړي. خپرونه کې تفصیل درکوو. نن د ژباړې نړیواله ورځ ده. په دې خپرونه کې په افغانستان کې د ژباړې اوسنی وضعیت ته تم شوی یو. هیله ده تر پایه مو ملګری وو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته راغلی. شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د دغه خپرونې د خبري برخې د سر راپور ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په را روان ژمي کې په دغه هیواد کې له نږدې 14 میلیونه اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره 500 میلیونه ډالرو ته عاجله اړتیا لري. اوچا په یو بیان کې ویلي چې د راتلونکي ژمي خطرونه زیات دي او خلک خوراکي توکو، سرپناه او ژمنیو جامو ته اړتیا لري. د وروستیو څو میاشتو طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سیلابونو په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې لا پسې زیاتې کړي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له میلیونونو اړمنو کسانو سره د مرستو لپاره د بودیجې له نشتوالي اندېښنه ښوولي. د ادارې ویلي سږ ژمی له نږدې 14 میلیونو اړمنو سره د عاجلو مرستو لپاره 500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې پیسو به اړمنو خلکو ته د خوراکي توکو، ژمنیو جامو، کمپلو او د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره کار واخیستل شي. اوچا د راتلونکي ژمي له خطرونو څخه یادونه کړې او ویلي دي د طبیعي پیښو زیانمن شوي خلک سرپناه ته هم اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر د روان کال په پیل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړتیا وړ کسانو شمیر 23.5 میلیونو ته رسیږي. په همدې حال کې په تېرو څو میاشتو کې طبیعي پیښو لکه سختو بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو په افغانستان کې اړتیاوې لا زیاتې کړي. د تېرې اونۍ د سیلابونو په وروستۍ پیښه کې د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې 3 تنه مړه او 40 نور ټپیان شوي. د دغو سیلابونو څخه یو تن زیانمن شوی. احمد الله آزادي راډیو ته وایي
کوټو کې مو بټن دی امغه سیمالي ځان را سره سوالې دي او دیوانونه هم ګرځېدلې دي. دولت څخه هم دغه غوښتنه ده چې موږ سره دې مرسته وشي چې دغه آبادۍ په برخه کې موږ سره مرسته وشي چې بیرته دې موږ ته یو د ژوند کولو یو کوټه یو شی هغه کوټې هم ګرځېدلې هغه بیرته راته را جوړ کړي او خوراکي مرسته دي وکړي چې خوراکي هر څه زموږ وړي دي اوبه وړي دي.
د کوز کونړ یو بل اوسیدونکي ملنګ جان بیا آزادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د کورونو د ویجاړولو ترڅنګ د هغوی فصلونه او د چرګانو فارمونه هم ویجاړ کړي.
فصلونه یې خراب کړي دي. تقریبا 3 سالور زما خراب کړی ده. کلی ټول بېدرک ځمکه تقریبا سل یو نیم تل جریبه ځمکه یې خرابه کړې ده. چرګانو فارم زما خپل خراب شوی ده. یو 500 چرګوړي خپل کور د عاید د پاره همدغه کړې وه او هغه یې غورځولې ده. 2-3 لکه روپۍ زیان رسولې ده نو دسې خواشا کې.
نړیوالو سازمانو په خپلو ریپورټونو کې په وار وار په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښوولي او د مرستې غوښتنه کړې. په تېرو څو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتو په ځانګړي ډول بغلان او غور کې سیلابونو د پراخو مالي زیانو ترڅنګ د سلګونو کسانو ژوند اخیسته. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د وپېژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د دوشنبې په ورځ به د افغانستان 40 ولایتونه د سختو بارانو او سیلابونو شاهد وي. په دې وړاندوینه کې د سالنګ په ګډون بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، سرپل، بامیان، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندي، فراه او هرات ولایتونه یاد شوي. په دغو ولایتونو کې د اورښت اندازه له 500 ملي مترو تر 400 ملي مترو پورې اټکل شوې ده.
وامو ریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وایي په را روان ژمي کې څه باندې 15 میلیونه افغانان لاسنیوي ته اړتیا لري او د دغه لاسنیوي لپاره 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په افغانستان کې لا هم د بېوزلۍ کچه زیاته ده، خو په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د ودونو هوټلونه او یو شمیر نور خوراکي پلورنځي ډیر اندازه خوراکي مواد ضایع کوي. پرون د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ضایع کېدو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې دا مهال څومره خواړه ضایع کیږي او بېوزله خلک په دې اړه څه ویل لري، تفصیل به په دې راپور کې له حدیث پردې سوور.
د هوټلونو ځینې خاوندان او خلک وایي ډیری وخت د خوړو تنوع او زیاتوالی د دې لامل کیږي چې میلمانه ټول ونشي خوړلی او یو برخه یې ضایع شي. د کابل د یوه هوټل مدیر احمد جمشید نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در هوټل کې مثلا محفل داشتیم، اتفاقات زیات
په هغه هوټل کې مو چې محفل درلود په دې برخه کې ډېرې داسې پېښې شوې دي. هغوی چې محفل درلود زر کسانو لپاره موږ ته ویلي وو، موږ تر 1300 کسانو تیاری نیولی او 400 مېلمانه راغلل. هغه وریجې او نور خوراکي توکي چې پاتې وو کابو 70-80 سلنه یې د استفادې وړ نه وو. د هوټل والا هم ترې استفاده نه کوي او ټولې ایسته اچول کېږي.
یو شمېر هغه کسان چې په ودونو کې ګډون کوي وایي چې په دا ډول محفلونو کې د خوراکي توکو یوازې 1.5% هغه خوړل کېږي او نوره پاتې کېږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زه چې خپله هم ځینو مراسمو ته تللی یم، هلته نو د یو کس لپاره د 1500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ یا 1200 افغانۍ په قیمت خواړه چمتو کېږي. چې د دې خبرې هم زه شاهد یم چې د 6 نفرو یا د 10 نفرو لپاره چې کوم خواړه برابرېږي دا د 10 نفرو حق دی، یعنی 10 نفر وزرولی شي، خو له دې نه بیا 10% یا 1.5% استفاده کېږي او باقي 10% یا 80% چې دي په میز باندې پاتې کېږي.
د مسلو ته په پام ویل کېږي چې په افغانستان کې د خوښیو د مراسمو د لمانځلو لوی سالونونه د خوراکي توکو د ځای کېدو غټ مرکزونه دي چې ډیری توکي د بیا استفادې وړ هم نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ضایع کېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه د دغې ورځې په مناسبت وایي چې د خوراکي توکو د ضایعاتو مخنیوی په داسې نړۍ کې چې له 2014 کال راهیسې د لوږې کچه پکې مخ پر زیاتېدو ده مهم دی او په ورځني کچه د ټنونو خوراکي توکو د ضایع کېدو مخنیوی اړین دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 1.2% تولیدیدونکي خوراکي توکي له منځه وړل کېږي او اټکل کېږي چې د خوراکي توکو په پلورنځیو او کورنیو کې 9% هغه ضایع کېږي. دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې نږدې 40 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړ دي. یو شمېر بېوزله افغان کورنۍ وایي چې آن 3 وخته ډوډۍ د برابرولو توان هم نه لري. پریما چې 3 اولادونه لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر 12 بجو مې هم د سهار چای نه دی څښلی. د اولادونو وضعیت مې خراب دی، وچه ډوډۍ هم په ډېر مشکل پیدا کېږي. زموږ په ګاونډ کې واده و، د یو غوري وریځو په تمه مو سترګې دروازې ته وې. خپل زوی مې ورولېږه چې یو غوری وریځې ورته ورکړي. هغه خو لا پرېږده چې یو مرچ نه یې ډېر زیات نه ورکړي، او خپلوانو یې دیګي او کاسې ډکولې او پر بایسکلونو کې یې وړلې.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان له ډلې جمال الدین سلیمانی بیا وایي چې په ټولنه کې د ځانخوونې د ناسم کلتور له کبله ځینې کورنۍ غواړي چې په محفلونو کې ډول ډول خوراکي توکي تیار کړي، چې دغه چاره د توکو د ضایع کېدو سربیره اقتصادي ستونزې هم رامنځته کوي. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د مېلمستیاو پر مهال باید د خوراکي توکو ډولونه راکم نه شي، ځکه په خبره یې چې دا مسله بیا مېلمنو ته د نه قدر ورکولو په معنی انګیرل کېږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې 15 میلیونه کسان په نړۍ کې له لوږې سره مخ دي، د خوراکي توکو ضایعات له 8 تر 10% پورې ګلخانهي ګازونه تولیدوي او د میتان ګاز اصلي سرچینه ده. ملګري ملتونه دغه شان وایي چې کورنۍ په ورځنۍ کچه له 1 میلیارد څخه زیات د ډوډۍ د یو وختو کې ضایع کوي، چې دغه کچه هر ورځ په نړۍ کې د یو وږي کس د یو وخت ډوډۍ ته بسنه کولی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعت.
اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي او د ومې ورځې خبرونه هم چې د تیرې وی اونۍ پیښو ته پکې کتنه شوې در سره واوري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو ور بیا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډله یا داعش له منځه تللې ده. دا وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت اندېښنه وښودل شوه او د ګڼو هیوادونو استازو وویل چې په افغانستان کې د داعش په ګډون نړیواله ترهګرې ډلې شتون لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو د موجودیت او فعالیت په اړه د سیمې د هیوادونو له تازه اندېښنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو وار بیا ادعا کړې چې دوی د داعش ډله ځپلې او له منځه یې وړې ده. امیر خان متخیب د سپتمبر 28 مالې وی روسی رسنۍ سره په مرکه کې چې یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ څوک د داعش ته موجودیت گواهی نشي ورکولای. نوموړي په دې مرکه کې دا ادعا هم کړې چې په تېرو دریو کلونو کې له افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه دی پېښ شوی. تازه د تېرې جمعې په ورځ د سپتمبر 28 د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې د ننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي. په تېره بیا هغه چې په خبره د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. نوموړي په دې ډلو کې د اسلامي دولت ډلې داعش او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي نومونه هم یاد کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د روسیې په ګډون د ایران، پاکستان او چین په څلور اړخیزه غونډه کې ایران ویلي چې د داعش او القاعده په تیر ترهګر ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا څلور اړخیزه ناسته د ملګرو ملتونو د 9 عمومي غونډې په څنډه کې شوې. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی په افغانستان کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی. نوموړي ویلي اړتیا ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو خوځښتونه له نږدې وڅارل شي. د امنیتي چارو یو شمېر پوهان هم په دې باور دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش د موجودیت په اړه د سیمې د هیوادونو ګډې مبارزې ته اړتیا ده او دا چې په افغانستان کې باید یو قانوني حکومت رامنځته شي. امنیتی چارو پو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
سیما په ګاډه په دغه برخه کې کار وکړي د یو بریالیتوب امکان شته او یوازې خپله د طالبانو حکومت ما فکر دا دی چې په دې به ونه توانېږي چې داعش ډله په افغانستان کې وځپي ځکه د دې ارتباطات نړیواله دي او د دې امکانات هم د نورو هیوادونو ځینې ترلاسه کیږي.
د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر او د چارو شونون کې شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې څنګه یو مشروع او قانونمند حکومت رامنځته شي چې د افراطي ډلو د لاس اله نشي. که چیرې دا د افراطي ډلې د لاس اله کیږي نو عاقبت همداسې ده چې ګاونډیان دنیا دا به په افغانستان کې مداخله کوي او هر څوک به خپل مخالفین د منځه وړي او دا یو بله خبیثه القده جنگ رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د پراختیا په اړه له دې وړاندې هم اندېښنې ښودل شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوي خو د اسلامي دولت ډلې داعش او خراسان څنګه په افغانستان کې د پراخه بریدونو مسؤلیت منلی. یوازې په تېره وږي یا سنبلې میاشت کې د داعش ډلې خراسان څنګ په کابل او دایکنډي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وروسته درته په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې نن د سپتمبر 30 د ژباړې نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې د ژباړې وضعیت څه ډول دی. په دې اړه دغه تفصیلي راپور وروسته اوریدلی شي خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. له منځني ختیځ نه تازه راپورونه دا دي چې د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي هم د لبنان پر حزب الله باندې ګڼ بریدونه کړي دي. د نننیو بریدونو جزئیات او د مرګ ژوبلې معلومات لا نشته خو د روغتیا وزارت دلته ویلي چې په پرونیو بریدونو کې 105 تنه وژل شوي او کابو 350 نور ټپیان دي. بل لور ته تر لبنان وروسته اسرائیلو د یک شمې په ورځ پر یمن پراخ بریدونه کړي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې په هدایده او راس عیسا کې د حوثي یاغیانو پر اهدافو حمله کړي. روټرز د هدایده د سیمې د خلکو په حواله لیکلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې د دې بندري ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې. صفي الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د اسرائیلو پوځ د ایران لملاتړ برخمنو ملیشه ډلو باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او دا واري د یک شنبې په ورځ د یمن په بندري ښار هدایده کې بمباري کړي. د یمن حوثیان د لبنان حزب الله او په غزه کې حماس ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کیږي. امریکا متحده ایالاتونو د یمن حوثیان چې انصار الله ډلې اصلي نوم ده د لبنان حزب الله او د حماس ډلې ترهګری بولي. د اسرایلو د پوځ بیان ډیوید اوراهم د فرانسې خبري اژانس ته پیوستولي بیان کې دا کړی چې دوی د یکشنبې په ورځ په یو پراخ برید سره چې پکې لسګونه الوتکو، جنګي جټ الوتکو او تیل وړونکو او اکمالاتي الوتکو برخه اخیستې وه، د یمن په هدایده او راس الاساس سیمو کې د حوثي یاغیانو لخوا کارېدونکي اهداف وویشتل. د بیان له مخې په بریدونو کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې د برېښنا یو سټېشن او یو سمندري بندر چې د تیلو د وارداتو لپاره کارول کېده په نښه شوي. رویټرز د هدیدې د سیمې د خلکو په حواله دا هم لیکلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې د دې بندري ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. حوثیانو په وروستیو ورځو په تېره هغه چې اسرائیلو په لبنان کې د حزب الله پر اهدافو بریدونه کړي، د اسرائیلو په لور د راکټونو او ډرون بریدونه کړي دي. حوثي یاغیانو له تېر کال راهیسې په فارس خلیج کې کښتۍ په نښه کړي او د اسرائیلو پر لور یې توغندي توغولي او ادعا کوي چې په غزه کې د حماس د جنګیالیو ملاتړ کوي. حزب الله او حماس د متحده ایالاتونو لخوا د تروریستي سازمانونو په توګه پیژندل شوي. اروپایي اتحادیه هم حماس د یو تروریستي سازمان په توګه نوموي او د حزب الله پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې. په لبنان او اوس په یمن باندې د اسرائیلو پرله پسې هوایي بریدونه په داسې حال کې کېږي چې د ملګرو ملتونو او لویو قدرتونو لخوا د نږدې متحد واشنګټن په ګډون د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کېږي. فرانسه اعلان کړی چې سمدستي د بهرنیو چارو وزیر ژان نول باروت د خبرو لپاره لبنان ته استوي. هغه مخکې د لبنان له موقت صدر اعظم نجیب مقاتی سره په ټلیفون هم خبرې کړې. پاریس هم درس په لبنان کې د اسرائیلو د بریدونو د سمدستي بندیدو غوښتنه کړې. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت ویاند جان کیربي د سپتمبر په 9 خبرداری ورکړ چې په لویه کچه جګړه به اسرائیلو سره مرسته ونه کړي چې خپل خلک د لبنان پولې ته نږدې له شمالي برخو بیرته خوندي ستانه کړي. کیربي سی این این تلویزیون ته وویل له حزب الله سره هر اړخیزه جګړه یقینا د ایران سره د دې کار لاره نه ده. که تاسو غواړئ چې دا خلک په خوندي او دوامداره توګه کور ته راستانه شي، موږ باور لرو چې ډیپلوماتیک لار سمه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1999 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیواله ورځې په توګه ونومول شوه. په افغانستان کې که څه هم ګڼ ځوانان له بېلابېلو ژبو ژباړې کوي، خو دا ژباړې څومره معیاري دي او د ژباړې لپاره کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ زموږ همکار اکرام الله اکرام پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کېږي چې لیکنې او شفاهي ژباړې بلل کېږي. د نړۍ ګڼ قومونه هڅه کوي چې له بېلابېلو ژبو نه خپلو ژبو ته بېلابېل علمي او ټولنیز آثار وژباړي او خپل ژبه له علمي او فرهنګي اړخه ژوندی وساتي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کېږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالېږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډېرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بېلابېل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي. افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی. موږ سره لدې چې د یو شمېر آثارو کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو 16 کلونو کې په بېلابېلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډېره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طبابت ته چې طب ته چې څومره کتابونه راژباړ شوي دي، یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومه رونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بېلابېل آثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهېږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونتوانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټول امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم وو د ملي فرهنګ د ودې او بیا د ژبې د ودې غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او په دې ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څه هم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړې، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې د دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بېلابېلو اثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو اثارو راغونډول او د غراز د ژباړونکو لپاره د یوې حق او زحمې ټاکل به هم د دې مرکز دندوي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډیره له ژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسي یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلي دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړی. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو آثار وژباړي ترڅو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي، غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه، یعنی د انګلیسي، فرانسوي، جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپل مورنۍ ژبه پوره پوهېدا اړینه ده. دوی وایي یو ژباړن باید لومړی په خپل ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپل ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بېلابېلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کېږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کېږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران:
هغه څوک چې له یوې ژبې یو اثر راژباړي لومړی باید په خپلې ژبې پوره حاکم وي. له کومې ژبې چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسی واوسي. تر دې ورې خواته بهتره دا ده چې هغه ستونزې چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هره برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبې ته راوژباړل شي.
په افغانستان کې که څه هم تر ډېره ذوقي او هنري موضوعات له نورو ژبو پښتو او دري ته راژباړل شوي، خو لیکوالان په دې اند دي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکي او علمي اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکي مادودین دوران ازادي راډیو ته وویل:
د ذوقي موادو ژباړه ډېری وخت د ګټې په ځای تاوان ډېر کوي، ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډېری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یوه ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې، د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خواري یو، نو ډیر ډیر زیات ضرورت لري دې ته چې فکر پراونکي موضوعات د علم، فلسفه، هنر، ادبیاتو او نورو مختلفو څانګو غوره آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیری وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندویه درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل:
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپل ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې اثر پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپلې ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي، نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلي وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د ګڼو ژبو درلودونکو هیواد په کم اندازه پکې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوی. د دې هیواد د دریمې ژبې پشهي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمېر نورې بیا د دې پلوه بیخي خوارې دي. نن د سپتمبر دیرشمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. دوی د دې ورځې نمانځل په نړیواله کچه د ژباړونکو ترمنځ یووالی په ګوته کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
او ریدم کوش پګنیمه بجې شو وړاندې د ومه ورځې خبرونه درته خبرې دوه چمتو ده. خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته